پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
مشال خبرونو سرټکی چارواکي وایي چې د کراچۍ په کارادر سیمه کې تر تیر ماښام یوې چاودنې یوه ښځه وجلې او 14 نور کسان یې جوړ کړي دي. په کورمه کې پرون د مئی په 14مه د صدی بازار تاجرانو د بجلۍ د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې پرون د مئی په 14مه تر 100 هفتو راهیسې د محاصره شوي ماریوپول ښار د فولادو د کارخانې نه د 260 زیات سرتیري ویستي دي. مشال د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د کراچۍ په کارادر سیمه کې تیر ماښام یوې چاودنې یوه ښځه وجلې او 14 کسان نور یې ژوبل کړي دي. د کراچۍ د سیول روغتون ټراما سنټر مشر ډاکټر صابر میمن رسنو ته ویلي چې د چاودنې وروسته روغتون ته د یوې ښځې مړې او د 4 پولیس سرتیرو په ګډون 14 ژوبل کسان راوړل شوي. د میمن په خبره د پولیسو په ګډون د 3 ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کراچۍ د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل رسنو سره په خبرو کې وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخه دا چاودنه په موټرسایکل کې ځای پر ځای شو او بارودی موادو د لارې شوې ده. د کرل په خبره د دې هدف په سیمه کې تیرېدونکي د پولیسو یو گاډي وو. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې مشر راجا عمر خطاب وایي چې په دې چاودنه کې 4 کیلو بارودی مواد او 1 کیلو سکې کارول شوې دي. د کراچۍ په کارادر سیمه کې د شوې چاودنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په کراچۍ کې په تیرو 2 میاشتو کې دا درېمه چاودنه ده. د کراچۍ پوهنتون چارواکي وایي چې د اپریل 16مې د ځانمرګي چاودنې پس د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې استادان چین ته ستانه شوي دي. دغه چاودنې د یو پاکستاني په ګډون د چینایي ژبې 3 استادان وجلې ول چې ذمواري یې کله د وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمي منلې وه. د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشیس انسټیټیوټ ډایرکټر ډاکټر ناصرالدین خان د مئی په 14مه مشال لیډو ته وویل چې د مئی په 15مه 11 چینایي استادان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ده په خبره دغو استادانو په کراچۍ پوهنتون او NED پوهنتون کې تدریس کولو. د کراچۍ پوهنتون ترڅنګ د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم د چینایي ژبې د زده کړو څانګې یا کنفیوشیس انسټیټیوټ تړل شوی. خو پاکستان کې په حکومتي کچه چارواکو او نه بیا د چین کونسلګرۍ د چینایي استادانو بیرته چین ته د ستنېدو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د ګوزڼ د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې په 1200 ماشومانو کې د ګوزڼ د وایرس د شتون اندېښنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر 15مه په هغه سیمه کې د ګوزڼ وهلي ماشوم درېمه پېښه ثبت شوې ده. د مئی په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د ګوزڼ د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر شمس رحمان وویل
نارت وزیرستان شدری پولیو کیسز روغلی دی دا به مزید نه رارسی تقریبا 10-12 پیره کیسز ایکسپیکٹیڈ دی او س میش سیمپلز لژلی دی وجوهات مشترا دادی کو مشترا چې کی مولنټیر ټیمز دی هغه مشترا چې دروې غوکونو هغه مشترا س هغه نوی چې میجا ثابت کی چې د ویکسینیشن کړه یا نه دا کړه.
په پاکستان کې خوښ شو 15 میاشتې وروسته په شمالي وزیرستان کې لومبۍ پېښه د اپریل په 2 دویمه پېښه د اپریل په 1 او 3 د مئی په 15 ثبت شوې وه. د پاکستان د پولیو د مخنیوي مرکزي پروګرام د مئی په 3 په ټول هیواد کې د ګوزڼ پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو د کمپاین اعلان کړی دی. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه 2 هیوادونه دي چې په کې لا اوس هم د پولیو وایرس شتون لري. په کورمه کې پرون د مئی په 14مه د صدی بازار تاجرانو د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون مارکیټونه او دوکانونه تر ترلو ترڅنګ په مرکزي چوک کې راغون شوي ول او د ضلع انتظامیه او د بجلی د محکمې پر ضد جنارې وهلې. د تاجرانو اتحادیه مشر محمد ارشاد تېره ورځ مشال لیلو ته وویل د بجلی نشتوالي تاجران د سختو مالي ستونزو سره مخ کړي دي. د صدی بازار د کورمه قبیلې د لوی یو لوی تجارتي مرکز دی چې پکې تر 2 زیات مارکیټونه او دوکانونه دي. د بجلی د محکمې سره په دې اړه د مشال لیلو رابطه ونه شوه. خو کوزی کورم مرستیال کمشنر فضل ودود صافی مشال لیلو ته ویلي تر سوچ به بازار کې دکاندارانو میټر نوی لګولې بجلی نشي ورکولای ولې چې په خیبر پختونخوا کې تر ورګډې دو پس د مفتي بجلی ورکولو سلسله بند شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې پرون د مئ په شپاړسمه یې تر څو هفتو راهیسې د محاصره شوي ماریوپول ښار د فولادو د کارخانې نه د 260 زیات سرتیري ویستي دي. د اوکراین د دفاع وزارت پس له هغې د دې انخلا د اعلان وکړو چې په دغه فولادو کارخانه کې د ګیر شوي ازو پوځي بټالین کمانډرانو کې یو د روسي ځواکونو لخوا د محاصرې د ممکنه خاتمې اشاره ورکړې. د اوکراین د دفاع مرستیالي وزیر هانا مالیار وایي چې 350 سخت جوبل شوي سرتیري یې روغتون ته رسولي دي او د نورو 211 سرتیرو انخلای د انساني همدردی په بنیاد جوړ کړل شوی راهداري په ذریعہ یوې بلې ساحې ته کړی ده. د روس دفاع وزارت مخکې د یوې لغزنامې لارې جوبلو کسانو ته دغه فولادو د کارخانې د پریښودو او د روس پلوه بلتون پاولو په ولکه کې خارګوټي کې د درملنې اعلان کړی و. تاس خبري اجانس د روس دفاع وزارت په حواله وایي چې د کارخانې په خوښ شا کې ډزبندي شوې ده او په انساني بنیادونو جوړ کړل شوی راهداري پرانستل شوې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه بوله مجید بابر اوریدل. پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون ماخام په کراچۍ کې وی 14 یو خځه وجلې او 14 نور کسانې جوبل کړي دي. د پېښور په سربند کې د اتوار پر ورځ بیا د دوو سکانو تر وجل کېدو وروسته د اقلیتي ډلو وګړو پرون هم په پېښور کې احتجاجي مظاهره او وروسته یوه خبري غونډه کړې. د هندو لږکیو یو استازې وایي امنیتي ادارې باید د دوی د وړاندیزونو په رڼا کې د دوی امنیت خوندي کړي.
دغه پالیسی جوړ کیږي د سې واقعیت به ونشي او خلک چې پریشان حال نشي او دانی شي چې بیا ملک پری خودو باندې یا علاقہ پری خودو باندې اگر راشي.
روانه میاش په شمالي وزیرستان کې د پولیو دریم مثبت پیښه هم ثبت شو. د دې ضلع د صحت محکمې او چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د پولیو کمپاینونو لپاره ولسی مرسته ترلاسه کړي.
کرام دی کمل کون صاحب ہوندی د ټوله سره میز میټینګ کینه کی چې دا پخپل کلیه شه اگہی مهم موچله وی چې د میز سمرا ټیمینا ورسی ویکسین ورکو.
او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل جلسو کې له حکومت غواړي چې راتلونکو عام انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. خود چارو یو شدون کې وایي تر انتخاباتو زیات مهم چیلنج د هیواد د اقتصادي مسلو حل دی.
د یو څه کوم ډېر سخت له یو ماشي مسله د چا څه ده د الیکشن د معاملې چې کومه ده ابو صاحب په دین کې سیټ لري.
له دا له مشال رادیو سره ووسی. اولنه موضوع ترازو تیر مخام د کراچۍ په کارادر سیمه کې به 14 یو خزه وجلې او 14 نور کسانې جوړل کړي دي. د کراچۍ د سیول روغتونو چارواکي ویلي روغتون د په ورلول شو کسانو کې څلور پولیس سرتیري هم شامل دي چې په دې ځینو صحي حالت د اندېښنې وړ دي. پولیس وایي بارودي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ول چې هدف یې په سیمه کې د پولیسو د غزمې یو ګاډ او دا په کراچۍ کې په تیر دوه میاشتو کې درېمه 14 و. د پرونی پیښې ذمواري چا نه ده منلې. خود تیرو هغو ذمواري کلدم وسلوالو ډلو سندو دیش ریولوشن آرمی او بلوچ لیبریشن آرمی منلې و. تفصیل حمله کراچۍ نیاز علی خان راکوي.
په کراچۍ کې د مئ په 14 ماخام د خار په کارادر سیمه کې 14 شوي چې پکې یو خزا وجلې شوي او د پولیسو په ګډون 14 کسان نور جوبل شوي دي. د کراچۍ د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل دی وایي چې لومړي معلوماتو کې معلومه شوي چې دا 14 د یو ډیوایس تلاري شوي. د بمونو شنډولو ادارې بم ډسپوزل سکواډ معلومات را جمع کوي. دا 14 په موټر سایکل کې په ځای کړی شوی د بارودی موادو د لارې شوی دا چې د پولیسو موبایل یا گاډي په نخبو. په سیمه کې پولیس په غشو او نن هم پولیسو غش کړي. د پولیسو په وینا کله چې د پولیسو موبایل موټر سایکل ته نږدې شو 14 وشو. د 14 وروستو د سن صوبې د خواریکخو وزیر سید غنی د پیښې ځای ته ورغلی او مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل
بہت تشویشناک بات ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ دوسرا اس قسم کا واقعہ ہوا ہے
دی وائی چی دا ڈیرا اندخمن خبر دا دا پتی رسو روزو کی دویما ورت پیخ دا دا چی دا ملک مختلف برخو کی دا ترہرگری پیخی را مخیط کی گی دا نا یوازی دا سن حکومت بلکہ دا ٹولو حکومتونو لپارا یو چیلنج دے او معلومی کی دا چی پدی کی دا سی قوتونا لاس لری چی غواڑی پا پاکستان کی حالات خراب کری
کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ایسی طاقت ملوث ہیں جو پاکستان میں اس وقت صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں
بلخوا د کراچی د سیول روختون ٹراما سینٹر مشر ڈاکٹر صابر میمن بیا خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چودنی رستو یو خزینه مړه او شپاړس کسان نور جوبل روختون ته راوړي په ټپیانو کې سلور پولیس والا هم دي د ټولو پیژندګلو شوې ده او علاج یې روان دي خو د پولیسو په ګډون د دریو ټپیانو حالات ښه نه دي د کراچی د سی ٹی ڈی پولیسو مشر راجا عمر خطاب وایي په دې چودنه کې شاوخوا سلور کیلو بارودی مواد کارولې شوي او د دوی نخا د پولیسو گاڑے وہ دا صدر سمی دا چودنی او دا دی ترمنز یو سو یو والیش تا
جو صدر میں ہوا ہے واقعہ اس میں آسمو تقریباً چیزیں جو سے آپ پر میچ کرتی ہیں
دا پولیس اوپو اینا پا چودنہ کی سلور موٹر سیکلی او پینز گاڑی تباشوی ہم دی پولیس وائی چی پلٹنی روانی دی دا کراچے پا کارادر سیما کی دا شبی چودنی زیمواری تروسا چانا دا منلی خلا دی اڑان دی دا کراچے پا صدر بازار کی دا مائی پا دول سما دا شبی ہم یو چودنہ شبی وا چی یو تن پا کی مڑ او دیا لسنور جوبل شبی بو او دا دغا پیخی زیمواری لا قانونا گرزولی شبی ڈلی سندو دیش ریولوشنز آرمی منلی وا او بیا پا کراچی پوہنتون کی تیرہ میاش دا اپریل پشپگشتما دا چینائی کنفیوشنز انسٹیٹیوٹ پگاڑی چودنا شبی وا چدری چینائی استاذانو پگڑون پکی سلور تنا وجلی شبی بو او دغا زان مرگی برید زیمواری دا بلوچ لیبریشن آرمی وسلوال ڈلی مجید بریگیڈ منلی وا دا سن وزیرالا پا کراچی کی دا بم چودنی دا پیخی نوٹس اخیستی او دا پولیسو او نورو چارواکو رپورٹ اوخته وزیر اعظم شہباز شریف او بیا د نورو سیاسی گوندونو مشرانو د کراچی د دغه پیخی غندنه کړي نیاز علی مشال ریډیو کراچی
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د اپریل پر شپږشتمه په کراچۍ پوهنتون کې تر ځانمرګي برید وروسته هغه چینایي استادان چې د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې درسونه ورکول خپل هیواد چین ته ستانه شوي دي. د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشس انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر الدین خان د مې پر شپاړسمه مشال اډو ته وویل چې د مې پر پنځلسمه یولس چینایي استادان چې په کنفیوشس انسټیټیوټ او این ای ڈی پوہنتون کی زدکڑ ورکولی بیر تخپل ہیواد تتلی دی نموڑی پا خبرا چینائی استادانو دا ہیواد نور تعلیمی داری ہم خوشی کردی دی خو پاکستان او چین دا چینائی استادانو چین تا دستن دو پاڑا پا رسمی ڈول سن دی ویلی بیا ہم دا نیاز علی خان رپورٹ
دا کراچی پوہنتون کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ پاکستانی ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر الدین خان د مائی پشپاڑسما مشال ریڈیو ته ویل چې د مائی په پندلسما یولس تنه چینایي استادان چې د کراچی پوہنتون په کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ او این ای ڈی پوہنتون کې د چینایي ژبې تدریس کوو بیرته خپل هیواد ته تللی دي.
یہ لوگ جا چکے ہیں لیکن یہ ہر جگہ سے انہوں نے اپنے ٹیچر فی الحال بات بلایا
دے وائی چی اس دوی لدی زایا وتلی چین لٹول حیوات سخا خپل استادان بیرتا ربل لیدی دس دکون کو لفارا من اندخمن یو چی سب کی گی پر اتلن کی لسو سخا تر پنزل اسرز کی با روخان شی چی سب بائٹ اوشی
یہ بات کلیئر میں خاصے 10 سے 15 دن میں کلیئر ہو جائے گی کہ آگے کیسے لے کے چلنا ہے.
دا کنفیوشن انسٹیٹیوٹ او دا چین دا استاذانو د راتلونکي تدریس پاړه د پښتنې په جواب کې ډاکټر ناصر الدین ویل چې دا ستونزه به د پوهنتون په کچه نه بلکې د چین سفارتخانی او د پاکستان د حکومت په کچه هواره شي. ویل کېږي چې د کراچۍ پوهنتون ترڅنګ د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم چینایي ژبې زده کړو څانګې کنفیوشن سنټرې تړلې شوي او ټول چینایي استادان بیرته چین ته تللي دي. خو پاکستان کې په حکومتي کچا چارواکو او نبیا د چین کونسلګرۍ د چینایي استادانو بیرته چین ته د تلو پالا په رسمي ډول سندي ویلي. د کراچۍ این ای ډي پوهنتون کې هم د چینایي ژبې زده کړې کېدي. د این ای ډي یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر سروش لودي د مای په شپاړسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د مای په پنځلسمه ناڅاپه موږ خبر شو چې چینایي استادان بیرته چین ته روان دي
نو پڑھانے ہمارے ابھی آتے تھے آئی ڈی میں بھی جاتے تھے کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے
دی وائی چ ہغوی با پ کراچی کی زمون سرا کراچی پہنتن او پ آئی بی اے کی ہم تدریس ور کولو اس ہغوی بیرتا تللی من ہم دغه سانگا تللی دا پ این ای ڈی کی شاو خوا دنیم زرا ز دکون کو د چینای استادانو نا ز دکڑے کولی پر روان وخت کی با ان لائن ز دکڑے یا کی دی شی چې د چین څخه نور ټیمونه راشي
هو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد کوئی اور نئی ٹیم آ جائے
چین د پاکستان څخه خپل استادان په داسې حال کې بیرتا بللی چې په کراچی پوهنتون کې په شپږشتم اپریل د چینایي کنفیوشنس انسټیټیوټ په گاډی ځانمرګي چودنه شوی چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او دغه ځانمرګي برید ذمہواری د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه او بیا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مئی په 14مه په اسلام آباد کې د چینایانو په یاد کې تعزیتي غونډې ته په وینا کې ویلي چې کراچی پوهنتون دغه برید په چینایانو نه دی شوی د پاکستان او چین په دوستۍ شوی دی او حکومت به په کراچی پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې د ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره کې ننی یاد دیوی چې په پاکستان کې د چینایي ژبې د زده کړو لپاره تر ټولو لومبه په کراچی پوهنتون کې کنفیوشنس انسټیټیوټ په 2013 کال کې جوړ شوی وو او بیا د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم 15 د کنفیوشنس په نامه چینایي انسټیټیوټ کار کوي د پاکستانی ټینک ټینک پاکستان چائنا انسټیټیوټ تر مخه دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 1.5 زره پاکستانی په بیلابیلو درجو کې د چینایي ژبې زده کړې کوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
د اتوار پروز په پیښور کې په ودفي برید کې د دوو سکانو تر وژنو وروسته سکانو پرون په همدې ښار کې احتجاجي لاریون وکړل د دې تر څنګ هم پرون د اقلیتي ټولنو او د مسلمانانو د بیلابیلو مسلکونو دیني عالمانو په پیښور پلس کلب کې یوه غونډه وکړه دوی وویل په پیښور او نورو سیمو کې د مسلمانانو او اقلیتونو ترمنځ هیڅ ستونزې نشته او دوی په خپلو کې د رورګلوای په فضا کې ژوند کوي دوی حکومت وغوښتل چې پر اقلیتونو د بریدونو عاملین ونیسي هغوی سزا کړي او د اقلیتي وګړو د امنیت لپاره فوری اقدامات وکړي تفصیل په خبره غلام غوث را کوي
په خبری کانفرنس کې د اقلیتونو د حفاظت یقیني کولو لپاره د کوټلي تګلاري جوړولو غوښتنه وشوه او د دې ترڅنګ دوی په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې په سمدستي توګه د دغه برید وروسته د سیک اقلیت سره تش د غمرازۍ لپاره هم حاضر نشو په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو استازي سردار رنجیت سنگ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټولنه غټه ګیله دا شوه د زمونږ مینارټیز دلته کې په احتجاج باندې وو او صوبایي حکومت نه یو مشر هم نه دراغله چې کوم د زمونږ ایڈوایزر صاحب دی هم نه دراغله وزیر اعلی خو پرېږه دي چې زمونږ ایڈوایزرز دا حالات دي
د اقلیتونو په ستونزو د کارکونکي یوې مدني ټولنې مشر هارون سربدیال په خبری کانفرنس کې وویل چې د امنیتي ادارو لوړپوړي مشران دي د اقلیتونو د مشرانو د بیلابیلو اندېښنو لپاره یو غونډه په سمدستي توګه راوبدي ځکه چې د دوی ځینې ستونزې داسې دي چې دوی د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره شریکول واړي هم په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل
مجاز اداري دي چې کوم ټیروریزم مخمول د فارج کوم کار کوي لګي دي هغه ځکه چې زموږ د پاکستانی هندو سیک مسیح دا چې دي نان پولیټیکل چې کوم لیډرشپ ته هغه پکار دی چې هغه ان بورډ والی چې هغه خبرې چې زموږ د کوم خدشا سره دي یا زموږ مستقبل سره تعلق لري هغه دي نوٹ کړي او هغه نه پس د پالیسی جوړ کړي چې د سی واقعیت به ونشي او خلک چې پریشان حال نشي او دانی شي چې بیا ملک پر خودو باندې یا علاقې
بیلابیلو دینی عالمانو په خبری کانفرنس کې د اقلیتونو سره د یووالي څرګندونه وکړه خو دوی په حکومت غږ وکړو چې که په اقلیتونو په بریدونو کې څوک هم ککړ وي یا له بهره سازشي عناصر په دې کې لاس لري نو حکومت دې د دې د مخې نیولو لپاره خپله ذمهواري ترسره کړي د متحده علماو د بورډ غړي مولانا میراج الدین مشال ریډیو ته وویل
اقلیتي برادری سره اظهار یک جهتی د پاره او د کوم واقعات شوې دا دردناک دا غي بھرپور الفاظو کې مذمت کوم څومره برادری چې دا اقلیتی دا سیک برادری دا کرسچن دا کوم مسیحي دا هندو برادری دا ټول له تحفظ ور کول مالی او جاني دا د ریاست ذمہ داری دا په کار د چې اغه تا مستقل بنیادونو سره تحفظ ملو شي
خو د وزیر اعلی محمود خان لخوا په خپور شوی بیان کې د ایتوار په ورځ په پیښور کې د دوو سیکانو د وجنې د پیښې غندنه کړې وه او هغه د پولیسو مشرته په دغه برید کې د ککړ کسانو د نیولو امر ورکړی و. خو په خبری کانفرنس کې د سیکانو د ټولنې استاد وویل چې دوی د صوبایي حکومت د ردعمل نه مطمئن نه دي، نو ځکه هغوی په بټتل بازار کې د سیکانو د وجلو د وروستۍ پیښې وروستو اول احتجاجي لاریون ترسره کړو او بیا یې په پیښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو روانونه، په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ته پولیو ناروغي لګېدلې. روان زیږدیز کال دا په پاکستان کې دریم ماشوم دی چې په ګوزڼ یا پولیو وخت کېږي. پولیو وهي دا درې واړه ماشومان د شمالي وزیرستان دي. د دې ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي د ماشومانو ته ځکه پولیو شوي چې میندې او پلرونه هغوی ته له واکسین ورکولو انکاري ول. دا چارواکي د سیمې په نورو ماشومانو کې هم د پولیو وایرس موندل کېدو ویره ښیي. تر دې تازه پیښو وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې د روانې مې میاشتې له درویشتمې به په ټول ملک کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیلوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې ذیلي مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې اندېښنه ده چې د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ نور کیسونه هم راشي.
نارت وزیرستان شدرې پولیو کیسز روغلي دي، دا به مزید نه راشي. تقریبا 10-12 پیر کیسز ایکسپیکټیډ دي او 100 میش سیمپلز لژلیا دي. وجوهات مشره ده دي، خو مشره چې کوم ولنټیر ټیمز دي هغه مشره چې دروې وکړو هغه مشره سره هغه نه ویچي ثابت کی چې د ویکسینیشن کړه یا نه د کړه. می سره مین خبره دو سایلنٹ ریفیوزل، سایلنٹ ریفیوزل ار ریفیوزل وی چې مېر پروت ویکسین نه ورکوي او مو سره ټیم ته د مېر پرو وی چې راته غوته په ولګاو او ویکسین ما ورکوا. می سره چې سپېره کمیونټي او مېر پرو وی سپورټ کړای نه وی، نو اے پېره د هیل ټیم یا اني ټیم سانه شي کړی چې کلا ویکسین کولې بچونه ته ورکول شي دي کو، نو ان بعد به میج پولیو فری ډیسټریکټ کې دای شي.
ډاکټر شمس وای چې د پولیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو ایمرجنسی مهم شو د درویشتمې مینه بل مهم کوي.
اول ورځ نه کیس روغلی ده، نو ټول ډیسټریکټ الحمدلله په سټرګل شه ده. میز نېشنل یو سی، پروینشل یو سی، دا ټول شه زبردست سټرګل روان کړی ده. کوم مشر علماء کرام دي، کمل کون صاحب دي، د وزیرستان سیم را سټیک هولډرز دي، د ټول سره میز میټینګ کینه کی جرګی کی وسره چې دا پخپل کلیه شه اګهی مهم مچلوي چې یاره د میز سیم را ټیمی نه ورسی ویکسین ورکو. بل مشر ګورنمنت سپروایزرون دي، یو سی ایم او دي، د شه زبردست ټریننګ روان ده چې په دغه باندې پوی کو چې میز د خلک چې سیک ویکسین نه ورکوي نو کلیر کټوي چې دا کیرول د بچونی ما ورکوي ګوتېش نول ما کوي وتا.
د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې 2021 کال کې پټول پاکستان کې یوازې یو کیس ریپورت شوی وو. روان کال هم یو کیس نه وو چې په 1309 کې درې کیسونه پر لپسې د شمالي وزیرستان نه راغلل. سو ورځې وړاندې وفاقي وزیر صحت عبدالقادر پټیل هم د بنو دوره کړې وه او د کمیشنر بنو په دفتر کې د صحت محکمې مشرانو او شمالي وزیرستان بنو مشرانو سره لیده کاته کړي ول. نوموړي ویلي ول چې د نړۍ په پاکستان نظر وو چې د پولیو د غلطه خاتمه کیږي، خو د بد مرغه شمالي وزیرستان کې نوي کیسونه وشول. نو وزیر اعظم د دې په خپله نوټس اخیستی او اوس ګړندي ګامونه اخیستل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د کورمه د سده بازار تاجرانو د می پر شپالسما یعنی پرون په سیمه کې د بجلی د لوشډینګ پر ضد احتجاج وکړ. تاجرانو ویل د بجلی د نشتوالي له امله د سیمې د خلکو ژوند ګران شوی او کاروبارونه یې خراب شوي دي. بلخوا ضلع انتظامیه وایي په پښتونخوا صوبې تر ورګړېدو وروسته اوس د قبایلي ضلعو هر یو اوسیدونکي مکلف دی چې د مصرف کړي بجلی بل پر وخت ورکړي، که نو بجلی ور باندې بندېږي. نورحال تاریخ اورکزی راکوي.
په کورما کې د پیر پورز د ساده بازار تاجرانو د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړی ده. دوی پرون مارکیټونه او دکانونه تر تړلو ترڅنګ په مرکزی چوک کې راغونشي ول چې ورسره په لاسونو تورې جنډې او بینرې وې او هغلته د ضلع انتظامی او بجلی محکمې پر ضد نارې ووهلې او تقریرونه وکړل. د تاجرانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي هغه خلک چې د بجلی د سامانونو کاروبار کوي او یا روزګار په بجلی دی بالکل خراب شوی ولی چې په یاد بازار کې له څلورو کالو بجلی هډوشتنه
د بازار چې کوم حقوق دي ا بجلی دی بجلی چې کومه موتا ګورنمنټ مونږ باندې کړی دی چار سال نه نو موږ ګورنمنټ نه بار بار د دې شی وضاحت وخت یو څه د بجلی ته مونږ څه په واجه کار کړی دی ساده نه څلور کولا اوسه بجلی ته موته نه رکھے ورځی ته موته دوا ملټه بجلی نه رکھے واجه سده
ساده بازار د ضلع یو لوی تجارتی مرکز دی چیرته کې تر وو زرو زیات مارکیټونه او دوکانونه دي او هغلته اکثره دوکانداران له شمسی بجلی او یا په جنریټر خپل کار او ضرورتونه پوره کوي خو تاجر ادګل وای داسې د شایانو نرخونه زیات غورځیږي چې د کاک مخه نیولې شوې ده
د ټول ورځې کې بجلی نشته مو قرار نوستیو روزګار مو باندې کاروبار نشته د کرایې د کانولنډو مونږ بغیر درزیون دي درزیون او غریبانو کور نشته دي او مزدوري پچی شوی د شپې خوبونه وکي کور ته لوټ شي وری وری نه خلک رغلی دي د وری وری خلکو دي د وړ وړ د کانونه جوړ کړی دي هغه سدا وریځ په هغه مونږ کی بجلی نه کاروبار پونه کی هغه غریبانو بچیو ته سره
کڅو هم د بجلی محکمې د ریز مختر لاس نه کړو خپل بتا د کوزی کور مې مرسیال کمشنر فضل الدود صافی مشال لډیو تویلی تر سوچ په بازار کې دکاندارانو میټر نوی لګولې بجلی نشي ورکولې ولې چې په خیبر پختونخوا کې تر ورګړې دو پس د مفت بجلی ورکولو سلسله بنده شوې ده فضل الدود صافی زیاتوي دوه میاشتې وړاندې د تاجرانو اتحادې له مشرانو سره جرګه کړې چې پکې دا خبره شوې چې اعتماد بحالېدو لپاره به حکومت درې غنټې بجلی ورکوي ولې هغوی به په مقرر وخت کې د بازار دکاندارانو میټر لګولو ته راضي کوي خو داسې ونه کړل او له خپلې خبرې شاتشول
و اپډې خپل موقف دا دی چې را کومه بجلی موږ ورکوو نو دوی به دغه نه مخکې بازار ولا چې کوم نه میټرې بلګي نو میټرې خو خود نه لګي چې الټا خپل یو پرشر ګروپ جوړ کړی دی او ما خبرو منلو ته چې کوم نه تیار نه دي جبکې موږ دا دوه میاشتې د دوی سره د دوی د اعتماد د وحالې لپاره دا اقدامات هم کړی دي
د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځرو دورسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ شوی دی کڅو هم تر انزمام رسته د ضلع په کمرشل صارف میټر لګول ضروري شوی خو لا هم هغلته حکومت په زاړه پالیسي ډومېسټک صارف یا د عام خلکو کورونو ته شپږ غنټې مفت بجلی ورکوي طارق ورګ سے مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
که څنګه په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نرخونو د کنټرول ادارې او ګرا روانه میاشت حکومت د دې توکو په نرخونو کې د اضافه وړاندیز کړی خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې حکومت په زاړه نرخونه پر ځای وساتي د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي حکومت په دو کې ګیر دی یا خو به ولس ته پر یاد ورکولو خپل سیاست ته یا به هم د سختو پریکړو په کولو د هیواد اقتصاد ژغوري تفصیل شبیر احمد جان راکوي
د مئی په 15 پاکستان آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا اوگرا پیٹرولیم نرخونو کې د زیاتوالي وړاندیز حکومت ته ورکړی ولی وزیر اعظم شاه عباس شریف یو وار بیا زاړه نرخونه برقرار ساتلو فیصله کړې ده د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د مئی په 14 ویلي چې د حکومت د پیټرولي مصنوعاتو نرخونو سیوا کولو هیڅ اراده نشته دی ولی دوی دا په ډاګه نکړه چې دا ځل اوگرا څومره زیاتوالي تجویز کړی خو دې نړاندې د اپریل په 15 اوگرا د یو لیټر پیټرولو نرخ یو شل روپے د زیاتولو وړاندیز کړو او هغه وخت هم وزیر اعظم شهباز شریف دغه سمری مسترد کړی و دغه نرخونه زیاتېدو او دغه ډول سبسیډي ختمولو سره به په اولس او په ملکی معیشت ساسرات وي پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر دلاکت خان وایي
که سبسیډي نه ختموي نو دومره ریوینیو نشته چې حکومت چلی یا نور د حکومت کارونه چې کوم دي هغه روان کی او که سبسیډي ختموي نو دا به د ووټ بینک متاثره کوي کله چې عمران خان سیب دا سمیل کا چیر زما حکومت ختمی گی نو آغا اعلانو کو چی جون پوری با دا سبسیڈی چی کمی دا با برقرار بی دا یو دا سی ہار دی چی راتلون کی حکومت تے پغاڑا کی واچو چی نو تختیدی شی او نسو کولی شي.
وفاقی د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ترمخه روان می میاش کی د پټرولیم زړه نرخونه برقرار ساتلو لپاره حکومت 55 اربا او 80 کروڑ روپے سبسڈی منظوری ورکړه ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې باید حکومتي اتحادیان یو ځای کینی او ملک ته د معاشي بحران نه وباسي.
حکومت پیسے بل مت تیسری عوام پکڑ دے سیدھا سکارو کی پدم نان ڈیولپمنٹ کر چی دی حکومت پاگے باندھے کمیرا وسطی شی ر فوج پکشو باندھے کمیرا وسطی دا شاہانہ طرز زندگی سے خلق کو پروٹیکشن باندھے پدے باندھے کمیرا وسطی شی پدے پزے باندھے شفل کو باندھے بوجھ
دا خزانے وزارت ترمخہ دا وقت پاکستان کی دا یو لیٹر پیٹرول نرخ خوشا یو نیم سل روپے دے ہائی اسپیڈ ڈیزل یو سل سلور سل وقت اور پنجل لس پیسے دے اور دا یو لیٹر پسر حکومت شپک اتیا روپے او یو او یا پیسے سبسڈی یا رعایت ورکوی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو دا اوریدونکو پیخور کی دا گرمی دولسنی بجے کی دن کی دی دا خبرون و لنڈیز ل مجید بابر آورو.
چارواکی وایي چې د کراچۍ په کارادر سیمه کې تیر ماښام یوې چاودنې یوه خزه وجلې او 14 کسان نورې ژوبل کړې دي. د کراچۍ د سیول روغتون ټراما سنټر مشر ډاکټر صابر میمن رسنو ته ویلي چې د چاودنې وروسته روغتون ته د یوې ښځې مړې او د څلورو پولیس سرتیرو په ګډون 14 ژوبل کسان راوړل شوي. د میمن په خبره د پولیسو په ګډون د دریو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کراچۍ په کارادر سیمه کې د شوې چاودنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د کراچۍ پوهنتون چارواکي وایي چې د اپریل 16 د ځانمرګي چاودنې پس د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې استادان چین ته ستانه شوي دي. دغه چاودنې د یو پاکستانی په ګډون د چینایي ژبې د یو استادان وجلې ول چې ذمهواري کلدم وسلوال ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې وه. د کراچۍ پوهنتون ترڅنګ د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم د چینایي ژبې د زده کړو څانګې یا کنفیوشیس انسټیټیوټ تړل شوي. په پاکستان کې په حکومتي کچه چا په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د ګوزڼ د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې په 12 نورو ماشومانو کې د ګوزڼ د وایرس شتون اندېښنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 15 په هغه سیمه کې د ګوزڼ وهلي ماشوم درېمه پیښه ثبت شوې. د مې په 14 مشال لیډو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د ګوزڼ د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر شمس الرحمن وویل په شمالي وزیرستان کې درې مثبتې پیښې راغلي دي او نورې به هم راځي او دی وایي چې موږ نمونې استولې دي. داسې تمه ده چې اوس نورې 12 مثبتې پیښې به هم راشي. په کورمه کې پرون د مې په 14 د صدی بازار تاجرانو د بجلی د نشوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون مارکیټونه او دوکانونه تر تړلو ترڅنګ په مرکزي چوک کې راغونډ شوي ول او د ضلعي انتظامي او د بجلی د محکمې پر ضد یې نارې وهلې. د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې پرون د مې په 14 تر 7 هفتو راهیسې د محاصره شوي ماریوپول ښار د فولادو د کارخانې نه د 260 زیات سرتیري ویستي دي. د اوکراین د دفاع وزارت پس له هغې د دې انخلاد اعلان وکړو چې په دغه فولادو کارخانه کې د ګیر شوي ازو پوځي بټالین کمانډرانو کې یو د روسي ځواکونو لخوا د محاصرې د ممکنه خاتمې اشاره ورکړي.
مشال ریډیو لن خبرونو په تیر سه موده کې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه یو وار بیا زیات شوې دي چې په دغه موګړو تر څنګ هم نتیج وکونه هم پر حقیقت کې یوازې په تیر اونۍ کې په پاکستان کې شو لکه تر لکه څلور بریدونو کې شاوخوا 42 کسان وژل شول. بل خو د پاکستان حکومت په افغانستان کې ډیرا د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې روانې کړي او سرچینه وایي په هغو کې پرمختګ شوی دی. پښتنه دا ده چې بیا ولې په پاکستان کې وسلوال فعالیتونه سیوا شوي دي او تر شای لاملونه څه دي؟ زموږ همکار یعنی سی اجمل پر دې موضوع له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستانی طالبانو یو مشر د نوم نه خبلو په شر د مې په 14 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مسیدو مشرانو د مې په 14 په برمل کې د طالبانو له مشرانو سره ملاقات کړي او ورسره د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. دغه سی سور ورځې وړاندې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډانان مسلم خان او محمود خان په دې مخه طالب چارواکو ته سپارلي چې کله هغه ناقانونه ډلې سره د سولې خبرې بریالی شي نو هغه به خوشي کړي. د پاکستان حکومت او فوج لا په دې اړه سن دی ویلي. خو د سولې خبرو په اړه دا رپورټونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې یوازې د مې له 12 واخلې تر 15 نیټې پورې په پېښور شمالي وزیرستان او کراچۍ کې په بیلابیلو بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. دا چې د دې حالاتو تر شا وجوهات څه کېدای شي، په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې امنیتي حالات هغه وخت ښه کېدای شي چې د طالبانو تر څنګ نورو وسلوالو ډلو سره هم د سولې په اړه خبرې وشي.
پاکستان حکومت په دې ټیم کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبان سره خبرې روانې دي. پای کې زموږ چې کوم اطلاعات دي نو وایي چې پېشرف شوی دی تحریک طالبان پاکستان کې، چې کومې ډلې داسې وي چې هغه دا چې خبرې نه کوي یا که فرض کړه معاهده وشي بې مني نه، نو هغه ډلې هم راوستل شوي دي او کابل کې د هغوی سره د پاکستان د ډېر اهم خلکو ملاقاتونه شوي دي. خو د دې نه علاوه چې کوم په کراچۍ کې حمله وشوله، بلوچستان کې کېږي، نو بلوچستان او د کراچۍ خفیه اولي چې کوم د بلوچ نېشنل سپرېټس مومنت دی هغه دي. اوس دلته کې یو درېم چې کوم غټ خطرناک فیکټر دی پاکستان د انټرنل سیکورټی لپاره، نو هغه داعش دی. که پرس کا دغه ډلې کینی او دی پاکستان حکومت سره معاهده کوي چې کوم طریقې طالبان پاکستان دی او دا چې کوم مومنٹ روان دی د بلوچانو یا بیا دا داعش، دا به د پاکستان د داخله سیکورټی کې هم نومن لپاره یو کانسټنټ تھریټ وي.
په پېښور کې د مې په 15 دوه سیک دوکانداران ووژل شو. خو له دې وړاندې د ستمبر په 13 په پېښور کې د یو بل سیک سردار ستنام سنگ د وژنې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د مې په 14 د شمالي وزیرستان په میرعلي او میرامشا کې په دوو پېښو کې بیا د دریو ماشومانو او دریو پوځیانو په ګډون لس تنه ووژل شو. د دې پېښو ذمهواري هم لا چا نه ده منلې. خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د حملو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د مې په 12 د کراچۍ په صدر بازار کې بریدو شو چې پکې یو تن ووژل شو. د دې پېښې ذمهواري سندو دیش ریولوشنری ډلې منلې ده. له دې وړاندې هم د اپریل په 26 په کراچۍ پوهنتون په ځانمرګي برید کې د دریو چینایانو په ګډون 4 تنه وژل شوي وو. ذمهواري بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د ډان وسپانې خبریال اسماعیل خان بیا وایي چې په تېرو څو ورځو کې د شوو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ډلې نه ده منلې، نو داسې ښکاري چې دا ډله د اوربند په خبرو ولاړه ده.
تحریک طالبان پاکستان نه دی چې هغه په پاکستان کې داسې بریدونه کوي. نور ګروپونه هم دي، داعش ته ټی ټی پی نه بهر بعضې ګروپونه دي چې په ټی ټی پی کې نه دي خو فعال دي. اوس پورې چې کله نه ده اوربند راغلی تر عین وخت تر اوس پورې د ټی ټی پی د اړخه صفایل.
خو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز د مې په 2 په یو رپورټ کې ویلي وو چې په پاکستان کې د مارچ پرتلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 40% لوړ شوی وو. د ادارې په وینا په اپریل میاشت کې د یو شمیر حملو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. د پاکستانی فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار په اپریل کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي او ورسره خبرې ودرولې دي. سرچینې وایي د مې په 9 د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره ولیدل چې په نتیجه کې هغه وسلوالې ډلې د وړوکي اختر په مناسبت خپل لس ورځنی اوربند د مې تر 15 نیټې پورې وغځاوه. د امنیتی چارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې طالب چارواکو ویلي وو چې خپل خاوره باید د بل کوم هیواد خلاف نه کاروي، نو باید په خپله د خبره ودرېږي.
دلته بریدونه هم لګي، خودکش حملې هم کیږي او خصوصا په دې کې چې اوس ټارګټ ته هغه نو سکیورټي ادارې زیاتې دي او دا یو تشویشناک صورتحال دی. په دې په نتیجه کې اوس چې کوم عملیات د رد الفساد په ضمن کې کیږي هغه هم کیږي، لیکن بل د افغانستان په ځمکه باندې چې کوم داسې شبکې موجودې دي چې په هغې کې داعش هم شامل دی، ٹی ٹی پی پکې هم شامل ده او نور پکې سسپلنټر ګروپونه هم شته دي. هغوی د دې خبرو اترو یا د سولې د دې عمل نه آزاد دي. پاکستان بار بار افغانستان حکومت ته دا وایي چې په دې کې همکاري وشي چې دا خبرو اترو عمل وړاندې ولاړ شي.
د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې هم له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې او شمیر موافقه کړې وي چې ناکامه شوې او د هرې لوسنامې تر ماتې وروسته تاوتریخوالی لا زیات شوې چې پکې د دواړو خواوو تر څنګ ولسي وګړو ته هم لوی ځاني او مالي زیان رسېدلې دی. بل خوشنن کې وایي چې په پاکستان کې د امنیت لپاره پکار ده چې پوس او حکومت د تحریک طالبان پاکستان تر څنګ د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونو زیاتېدو ته هم پام وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د لندن تر پنځه ورځنی سفر وروسته چې د مسلم لیگ نون د ځینو مخکښانو په ملتیا د دې ګوند له مشر نواز شریف سره پکې ولیدل، د مې پنځه لسمې پر ماښام اسلام آباد ته ستون شو. وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری غورځنګ له مشر مولانا فضل الرحمن او د ایم کیو ایم له یو مخکښ خالد مقبول صدیقی سره لیدنی او د ملک پر سیاسي حالاتو یې خبرې ورسره وکړې. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپلو جلسو کې له حکومته د عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو ځینې شننونکي وایي د حکومت لپاره ممکنه نه ده چې تر راتلونکي دسمبر میاشت پورې انتخابات وکړي. دوی دا هم وایي چې د حکومت لپاره تر انتخاباتو زیات مهم چیلنج په هیواد کې راغلي ګرانی کنټرولول او د اقتصاد بیرته رغول دي. پر دې موضوع زما هارون بچا دا رپورټ. له هغه راهیسې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد د وزیر اعظم له څوکۍ لرې شوې، نوموړي په بیلابیلو ښارونو کې د ولسي غونډو لړۍ پیل کړې ده. عمران خان دې جلسو ته په خپلو ویناو کې له اوسني حکومت د نوو عامو انتخاباتو لپاره د نیټې اعلانولو غوښتنه کوي. پاکستاني رسنیو ویلي وزیر اعظم شہباز شریف به د خپل حکومت له اتحادي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یا خود انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا به هم ووایي چې د حکومت لومړیتوب یې انتخابات نه بلکې د اقتصاد بیرته رغول دي. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سلیم صافی د مې پر شپاړسمه مشال رادیو ته وویل د فکر نه کوي چې حکومت به ژر انتخاباتو ته ولاړ شي. د خپل دې خبرې لپاره نوموړي ځینې دلایل وړاندې کړل.
الیکشن کم از کم د دسمبر د میاشتې نه مخکې امکان نه لري. د هغه یو څو وجوهات دي. یو دا ده چې په سپریم کورټ آف پاکستان کې الیکشن کمیشن آف پاکستان دا بیان ورکړو چې مونږ تک نن وویل شي د مونږ وو میاشتو پورې الیکشن نشو کولای، دا غي د پاره به زمينه برابر اور پاړي. دوهمه خبره دا ده چې پیپلز ګوند خدمت کې نه دا غواړي چې دا سمجهنه د خپل وخت پوره کړي. د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو کې دا نظر هم شته تر سو پورې د عمران خان چې کما د اپوزیشن په کول د دروغ او نریټیو دا موږ ایکسپوز کړی نه، نو الیکشن تل چې دی دا وی په ګټه کې نه دی.
د 2022 زیګدیز د اپریل پر لسمه په کمی سملای کې د عمران خان پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک د کامیابیدو په نتیجه کې نوموړی د وزیر اعظم له څوکۍ لری شو. عمران خان په خپلو جلسو کې اپوزیشن ګوندونو تورنوي چې له امریکا سره لاس یو کړل او د حکومت یې چپه کړل. نوموړی هم دراز وایي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو مالی درغلې کړې دي او باید حساب کتاب ورسره وشي. خو د اپوزیشن ګوندونو په تیره د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مخکخان وایي د تحریک انصاف په حکومتي دوره کې د دوی پر ضد د احتساب ادارې یا نیب له جوړو کیسونو دوی بریالي ووتل. په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکو محمود جان بابر وایي د پاکستان ولس دا مهال ګرانه په تنگ کړي او حکومت ته سترګې دي چې تر هر څه مخکې یې له دې مسلې باید خلاص کړي. نوموړی زیاتوي د رڼو انتخاباتو لپاره ضروری ده چې په انتخاباتي قانون کې اصلاحات وشي.
د وخت کې کوم ډېر سخت لوی او معاشي مسله راځي چې د پاکستان کې حکومت فوري تور باندې کوم اقدامات نه کوي، نو په ماهرین دا ګڼي چې د دینه به ډېر زیاته ګرانی راشي او دا به ګرانی به داسې چې د خلکو د برداشت نه هم بهر شي. د الیکشن د معامله چې کومه ده مسلم پسې دین حیثیت لري، خو د الیکشن هم که همدغه رنګه کېږي څنګه چې کال 2013 د کوم قانون چې و، نو د دې نه خو د دې خلکو ګیلې وي که نه چې په هغې کې لاسوهنې اسانې وي. که الیکشن اوس شي نن دا حکومت به یا عمران خان یا میرا شہباز شریف ته واپس دي، نو که همدې خلکو له واپس نه ځینو حالات خو بیا هم همدغه دي.
د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د مې پر 11 په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته وویل د دې لپاره چې بیا یو سلیکټډ کس د پاکستان د وزیر اعظم پر څوکۍ کېنني، حکومت پلان لري چې تر انتخاباتو مخکې په انتخاباتي او هم احتساب قوانینو کې اصلاحات وکړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن هم د مې پر 12 په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د آصف علي زرداری د انتخاباتي اصلاحاتو د وړاندیز هرکلی وکړ. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشري مریم نواز شریف د مې پر 15 د پنجاب په گجرات کې وی جلسې ته په وینا کې وویل د پاکستان د راتلونکو عام انتخاباتو په اړه حتمی پریکړه بعد د پلار او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف کوي. بل لور ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې پر 14 ماده سیالکوټ په جلسه کې پر خپل پلویانو غږ وکړل چې دروانې میاش په پای کې د اسلام آباد پر لور مارچ کې په لوی کچ ګډون وکړي او اوسنۍ حکومت زر انتخاباتو کولو ته اړ کړي. خو په اسلام آباد کې خبریال سلیم صافی وایي د عمران خان د جلسو او ویناو هدف پر حکومت نه بلکې پر پوځ فشار راوړل دي چې په انتخاباتو کې یو ځل بیا د ده ملاتړ وکړي.
اصلا هغه چې کوم فشار جوړ کړی دی نو هغه حکومت ته زیات هغه په اسټابلیشمنت باندې راوستل غواړي چې هغوی مداخله وکړي او دوباره الیکشن وکړي او د هغه لپاره هغه کارونه وکړي کوم چې په تېر الیکشن کې شوي وو. د عمران خان د جلسو کې د خلکو شمولیت یا هغه جذبه چې دی نو هغه ورځ ورځ په کمېدو باندې ده او دا نور ګوندونه چې دي هغوی اوس خپلې تیاریاں نیسي نو په دې باندې هغوی یقین لري چې د عمران خان دا فشار به ختم کړي. عمران خان زیات فشار زما په خیال کې دې لپاره هم جوړي چې د هغه خلاف یا د هغه د ملګرو خلاف کیسونه جوړ نه شي. زما په خیال په زرګونو جلسو باندې هغه فشار نه جوړیږي کوم چې د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ په ختمولو باندې او د ټولو اسمبلو نه په استفاګانو باندې جوړیږي. عمران خان خپله هم هغه کار ته یا تیار نه دی او یا یې په خپلو ملګرو باندې اعتبار نشته چې کینې هغوی به د هغه په خپلو باندې استفا ورکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ډان رسپانې د میش پاړسمې پیداریه کې راغلي د وزیر اعظم شهباز شریف ائتلافي حکومت د 2021 زیږدیز د هغه انتخاباتي قانون ختمول غواړي چې د هیواد دننه پاکستاني وګړو ته د الکترونیک ووټنګ مشين په ذریعه او بهر میشتو غو ته د انټرنیټ لارې د رایو اچولو حق ورکوي. خو ادارې زیاتوي په داسې حال کې چې د تحریک انصاف 123 غړو له قومي اسمبلۍ استفاګانې ورکړي د دې قانون د لمنځه وړلو د ممکنه حکومتي اقدام مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې ګرمي بيخي زیاته شوې چې ورسره په دې هیواد کې د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو بحثونه هم ګرم شوې دي. پوهان وایي یوازې په پاکستان کې نه بلکې په ټول نړۍ کې آب او هوا بدله شوې چې لکه بلې انساني ژوند په مختلفو بڼو کې اغیزمن شوې ده. پاکستان په ځینو سیمو کې په تیرو ورځو کې درجه حرارت ان تر 50 سانتي ګریډ هم اوخته و. د آب او هوا د بدلون له کبله ځینې سیمې د اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د زراعت او پوهنتون پیښور کې د موسمي بدلون یا کلایمیټ چینج مرکز په خوانی مشر پروفیسر ډاکټر اجمل وای چې 2006 کې دوی یو څېړنه کړې و چې تر مخه د نړیوال ګرمایش یا ګلوبل وارمنګ او مخ په زیاتېدو آبادۍ لوجي راتلونکو سو کلونو کې به د اوبو کچا نور هم کمیږي، د واورې غټان هم په ویل کې دودي او فصلونه به هم ډېر اغیزمن کیږي.
چې کم بارانونه دي د دې چې کمزور سیستم دی هغه دا ورو اوس چینج کیږي. 2040 پورې بارانونه چې کم دی په جمعې کې ورورو ختمیږي او په اوړي کې به زیاتیږي. مخکې به په جون جولای کې کېدل 1960 کې او 1960 نه چې مخکې روان شي 2000 او بیا 2020 پورې او 2020 نو 2040 پورې د دې دا چې کم تل دی دا چې کم پیریډ دی دا ورورو دی مارچ تم راغو او دې سره چې کم دی نو په دې ګلیشیر بلټینګ سره زمين چې کم پهاړی لا کیږي چې کم دی کې دا برفباری زیات کیږي. حال تکې د دې ځمکې کټاو چې ورته موږ وایو هغه هم زیات شوی دی او برنه چې په فلش فلټ راځي ان ایکسپیکټډ لاندې دا زمونږ فصلونه ته هم ډېر لوی خطر ده.
نو موږ زیاتوي چې روان کال هم د 30% نواله تر 15% پورې بارانونه د ضرورت نه کم شوي دي. ګرمۍ کې زیات او تیز باران وشي خو ذخیره کیږي نه، بل د اوبو استعمال زیات او د ځمکې لاندې په قدرتي یا مصنوعي توګه د ډیمونو د کمی له وجې ذخیره کول نظام هم د نشت برابر دی. د کم له کبله چې د ملک میداني علاقې د اوبو د کمی په شان خطرو سره مخ کیدي شي او ځینې وړاندې باندنه د وچکالی اخکار دی. د پیښور پوهنتون د ماحولیات څانګې پروفیسر ډاکټر اسف خان وایي چې د آب و هوا بدلون باید مخنیوی وکړي شي، ځکه کم بې وخته بارانونه دي یا د خپل ضرورت نه ډېر کم یا ډېر زیات، نو دې سره ټول نظام ګډوډېدی شي او د اوبو یو لوی ستونزو سره خیبر پختونخوا او بیا ټول پاکستان هم مخ کېدی شي.
نړۍ کې یو ډېره سنگینه مسله روانه ده، هغې ته مونږ د نړیوال تودخ وایو. بیا دې سره مونږ د نړیوال چې کوم آب و هوا ده هغه بدلېږي لګیا ده. د نړیوال آب و هوا تبدیلي چې کوم ده هغې ډېر مختلف سنگین اثرات کېدی شي. مونږ ګورو چې د آب و هوا تبدیلي په اثراتو کې یو ډېر غټ اثر چې کوم دی هغه د موسمونو بدلون دی. مونږ موسمونه چې کوم دي هغه بدلېږي لګیا دي، بې وخته بارانونه کېږي. ډېر علاقه داسې دي چې هلته ډېر کم باران ورېږي یا ډېر مودې پورې باران نه ورېږي، هغې سره وچکالی جوړ شي او په مستقبل کې ډېر یو سنگینه خطره ده چې پاکستان کې به د اوبو کمی جوړ شي. زمونږ سینونه کې کېدی شي چې اوبه ډېرې کمی شي.
ولې په دې اړه مو د ماحولیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا کې وزیر اشتیاق ورمل سره، بیا مو د محکمې ډایرکټر محمد انور خان سره تماس نیول هڅه وکړې خو خبرې ورسره ونه شوې. و د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو څانګې ویبپاڼه تر مخه صوبه کې چې کومه په 2018 کې لومړی د ماحولیاتو پالیسي جوړه شوې وه، هغې کې مارچ 2022 کې نور بدلونونه هم کړي چې تر مخه به د اوبو ذخیره کول، د دې ځای کېدلو مخنیوي او دغه ډول د استعمال وروستو بیا کارول یا ریسایکلنګ کولو او نور یو شمېر ګامونه تجویز شوي دي. دا په عمل ده چې تیر کال د جولای میاشت کې د اوبو د وسایلو مرکزي وزارت لخوا په پاکستان سینټ کې جمع کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوي چې د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې په 1300 کالو کې د اوبو کچه 25 فوټه نه تر 80 فوټه پورې لاندې تللې ده. دغه ډول د خیبر پښتونخوا په 23 نور ضلعو کې هم د اوبو لیول یا کچه مسلسل لاندې روانه ده او د ټولو زیات اغېزمنه سیمه خیبر ضلعه ده، چېرته چې د اوبو کچه 40 فوټه لاندې تللې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د تورخم جلالآباد پر لوی لار د سوداګریزو توکو د معیاري وزن او د هغې د کنټرول لپاره تله فعاله شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي له دې کار سره به له یوې خوا د فساد مخنیوی وشي او له بلې خوا به د سیمې سړکونه له زیات تخریب څخه وژغورل شي. بل لور ته د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښ دي، وایي چې په ټولو لویو لارو کې د وزن د کنټرول لپاره ورته تلې باید ولګول شي. تفصیل له جلال آباد زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د تورخم جلال آباد پر لوی لاره د سوداګریزو توکو د وزن د کنټرول په موخه د تلې د نسبېدو پرانسته د مې په 14 نیټه امان الله خان خارګوټي ته سیرمه وشوه. د تلې د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد وویل
خو دغه ترازو د دې په خاطر فعال کړه چې زمونږ په دې سرکو باندې زیات بار وړونکي موټر ځي او دغه د کنټرول لپاره چې زمونږ لایحه ده هغه معلومه ده. د موټروانانو ته مور کړې، ترانسپورټ والا ته مور کړې، په هغه اکسلو باندې مونږ وزن ده په هغه مطابق به دوی خپل وزن وړي او زیات وزن به مونږ تخلیه کوو.
په ورته وخت کې د بارونکو موټرو چلوونکي هم د سوداګریزو توکو د وزن د معلومولو لپاره د تلې فعالېدو ته خوښ دي او وایي
زادران او د ټیلر ډرایور یم. دا کانټاس مونږ په ګټه ده، تاوان نه ده مونږ په ګټه ده. بل سرکونه دي، دا وړي نوګانی دي، د ټیلر بارونه راوړي. ټیلر والا چې په 15000 روپۍ راوړي ټن، دوی دي په 4000 راوړي، دوی ته په 4000 کې مواره کوي.
سره له دې چې په 13 کلونو کې په تورخم خرګوټي کې د سوداګریزو توکو د وزن د کنټرول په موخه تله فعاله وه، خو بیا هم باروړونکو موټر چلوونکو له ټاکلې اندازې څخه زیات وزن په خپلو لاریو کې لیږدولو چې له امله یې د افغانستان د لوی لارو سرکونه له حده زیات تخریب شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي د ټولګټو چارو ریاست دا چاره ستایي او وایي چې د تلې له فعالېدو سره به د لوی لارو سرکونه له زیات تخریب څخه وژغورل شي. دو تنه یې وایي
چې تاسو سوچو کې پتا سړک باندې مخې ته ځي نو سړک ډېر زیات کېدلې ده ځنې دسته تل ځي دا ډېر وزن ده واجی
کدا اوران شي به د جوړولو څوک نشته موږ چې دا سړک بیرته ودان کې
بل نور ته بیا د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست مسولین عام خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي په ځنو لویو لارو کې د معیاري وزن د انتقال په موخه دا ډول تلې فعالې کړي او تر ډېره پکې د فساد مخنیوی شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه
افغانستان په ننګرهار کې د دولتي پونتون په ګډون د اتو خصوصي پونتونونو ترمنز وړ مورز د کرکټ شلوریزه سیالۍ پیل شوې دي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ اداري مسولین وایي دا سیالۍ به وو ورځې دوام وکړي چې مخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او ورزش ته د ځوانانو پام اړول دي. لوبغاړي هم د ټورنمنټ په پیلې دو خوشحاله دي. وایي چې د لارې بعد دوی صلاحیتونه څرګند شي. دوی د دې ډول سیالیو د هیواد نورو سیمو ته د پراخولو غوښتنه هم کوي. بیا هم له جلال آباد زموږ د خبریال دا یو بل رپورټ.
د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي وو ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې یعنې پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې اچکې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر لوبډلې سیمې ته انقلاب پیدا کوي. د دغه لوبو نه زموږ هدف داخلي کرکټ پیاوړتیا ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون د بدني روزنې عامر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه د دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې په آینده کې هم دغسې ټورنمنټونه په لا راواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغه کې ننګرهار کونړ نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه داسې یو زمینه برابر شي چې داغې پوهنتونونه هم موږ سره دلته ګډون.
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه ښایسته ټورنمنټ په لار اچولی ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوي او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکار کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپېژندلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پېښور په ډبګرای بازار کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دوکان د پخواني مالک سمندر خان دوه لمسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. حماد 2 کلن دی وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاروي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزی هغه دوکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي.
هغه
حماد او دد مشورور خورم د خپل نک بابا سمندر خان ربابی روزگار لاهم نه دی پرېخه. نک بابا خو وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پور سبق ویل دی بیا د نکانه د روزگار د پر سبق پرېخو دو
چې سمپل رباب کې دسه هفته کې دو جوړیږي او لرګي دي کې شاتوت لګي داسومم چې یخ علاقې د تیرا سواد چې چرته وره شوی دا غی علاقې لرګي دي کې کار کوي لاغه لرګي پوخې صفائی زوم مشین دی هلته کټکو بیا دلته چې کم دی نو فینیشنګ هلته وکړو بیا دلته راوړو رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم پاسانه غږی دی شي
زیات تر دا ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیات تر اصل کې اغی چې د زیات تر سیمپل رباب خوخی اغی بیگینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې اغی بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خر رباب شو کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورله غوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د ده پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا د اخته برج دی مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچتی وس.
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دواړه لاسونه ورکړی دي لګولیاو